Radio.
Radio آزادی. سلام ستړي مشي سهار مو په خیر تاسو موګه کلاسادي رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندل په برخه کې افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندل په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعت ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بېرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، کاروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکو چې خپلو اصلي سیمو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت دا بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګشوبله په تسهال کې د چنې پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه ورکړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولی ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغوی ادارو په غزه کې د عاجلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې به تمام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی په تنقید کې د برټانوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
د یو وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې وایي چې کوم څه خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د برټانیې او پانتون ورته افتخاري دکتورا ورکړې. خو د ده د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
هغه لوړ زده کړې باندې پاتې شولې، لږه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم وشو چې ملګرو ملتونو ویلي دي له ایرانه د توپونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت په رامنځته کېدو دی. لاندې به د ملګرو ملتونو د غونډې هم درسره شریکې کړو او د کډوالو وضعیت ته هم راغلو. لا دې سربېره نور مقالې هم شته. ملتیا هم غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات به ګواښ پیښ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون دی یونیسیار په ایکسپانا په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان له ګوندیو هیوادونو وغوښتي چې له افغانانو په سخاوت مندنه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام اوس هم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرن ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې وای له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړی که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي داسې غبرګون به رامینځته شي چې د ټولې سیمې ثبات به له خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربتوب ته په پام دا ناورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونې د هرات ولایت اسلام قلعه ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چهارشنبې پورز د جولای په درویشتمه د یونیسیار په ایکسپرنه خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ، کنه نو داسې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری راستنېدونکي افغانان تش لاس هیواد ته راستنېږي او په خبره یې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاشي ځکه دوی کلونه له هیواده لري وو او د اوسېدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنر د وینا له مخې سږ کال تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعې پوله کې پروت دی ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایرانه راستانه شوي یو، اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو، که سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره نه لرو، که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوږه تېرېږي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنه ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندویو ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بیرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي، خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقیف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د دغې وزارت سرپرست نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي خو پړاوونه یې لا بشپړ شوی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کېږي او له هر ډول روغتیایي او قانوني خدمتونو بې برخې دي. پدې اړه نور تفصیل پدې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقيف کې د ایوي برتانوي جوړي د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړي ټول بشري حقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په نوم په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړي د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 15 کلنه باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دغه برتانوي جوړی پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل،
دوه تنه اتباع د برتانی سي بندیان دي، هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولی هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیر شوي. د هغوی حکومت بشري حقوق د هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج لپاره، د تماس لپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای لپاره ټولو ته رسیدګي سوې ده.
نوموړی داسې مهال دا ادعا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا له کوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې د دغه برتانوي جوړي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغه کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برتانوي جوړې د سمدستي خوشی کېدو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. لدې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې لدې وړاندې چې هغوی په توقيف کې مړ شي د دوی مور او پلار دره خوشی شي. ګارډین ورسپانې د جولای په 10مه راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برتانیې کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برتانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوې او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي. ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستانه شوې دي. یو شمېر تازه راستانه شوې کډوال وایي د سرپناو د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي چې څومره ستندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هېواد د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1 لک 10 زر افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپل ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤل احمد الله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپل خوخه او پاتې 411 زره نوري په جبري ډول ایستل شوي. که څوم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهاله سرپنا، ترانسپورت او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دل تر اگلی منگ سارا کما مالی مرستہ ہم نہ شوی منگ ڈیر مشکلات سرا مخی نو منگ دولت نہ داغا واڑو چی منگ سرا مرستہ اکڑی او منگ سرا کوما کڑی کاروبار نشتہ دے مشکلات دی مکاتب انجنو کوکونٹ کے ڈیر مشکلات دی
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او لیران رئیسل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موږ چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی زیاده.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لاله وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 28مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکو ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بشریت په څورستي وکلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان لقبلا د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې وختونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکو وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې نور جزئیات په دې راپور کې
څارونکو وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیرنه کې وای کڅ هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکن نشوي نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پر لپسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوې دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورسپانه د پرمختګونو په دریو برخو کې یاد کړی دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ پښتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نه خده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ولی محمد نوری هغه افغان نابینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا لیو پانتونه افتخاري ډاکټر لا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري ډاکټر اولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیل خبرې په دې راپور کې ووري چې د هغه درمنی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیل کړي.
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګه وه، فقر وه، بیچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د بریتانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یو اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي.
پورت په ډګر کې کومې لاسوړنې سمه کړې دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر راکړي.
نوري چې لس کلې بریتانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 25 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 22 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي. خو تر ټولو مهم ګټلې مډالې کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندای ولا هغه ماته چیلنج را کړی او په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره ک په لامبو وهنه کې بیا ما غوښتل چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا ک خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلایند سپورتس په نوم د ځغاستلو لوب او چنابینایانو لپاره جوړ شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستل نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وايي تر نابینې مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یو نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بې وزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلی وایي خپله هره نقدې جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدې جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بې وزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همداروان نوړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږې مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې، تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د خوست ښار اړوند نهیو کې د خروالې له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو وي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځایي اوسیدونکي په یادو پروژو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د خوست ښار اوسیدونکو ته د ژوند په برخو کې هم اسانتیاوی برابر شي.
په خوست ښار کې د موټرو د نوې بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلي شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په فلان کې لرو چې دا بودیجه منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي، او یو سل نه هتیا لوی پلشکونه، لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګ د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال د 2 نوي پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل اسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخه کی تر څو خلک د سن څخه بچي همدارنګ زیات دی بدل ترنټ کیږي، زیات نر غیر مسته کیږي، له دې وبس خلک ملاریا او د منګا سو د سن زه نموږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخه کی تر څو پاینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی، ځکه مهم دی دا دی ولایت او ملیار دو په دې نه ډېر کسان ارچي روزانه ولایت ډېر کسان ارچي تا دا پوښ شي هو ډېر سہولت وي. دا ښه خبره ده د الله تعالی د کسان د خدمتونه قبول کی، نو دا سلام چې کوم د جو سي په خوای دا ډېر مهم سره راغلی اوسنه موږ دی پره
دی یادونه ورده. په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورسته 2 لسیزو کې پلي شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام.
او پاس سلامه نظم مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت ونی میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې ونی بشپ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسېږي او دا جدا په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي او په دې باندې د هر څه سخل چې را به چرګان تاغلی دي ماجر نماشام ګوله نه لري زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکړي یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډی نه لري نو دوی چې دا غټ غټ جاران دا باید کومک سره وکړي.
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. خوش آمدین به برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با چند خبر. مقام های طالبان میگن پاکستان 122 مهاجر افغان را که در زندان به سر می بردند آزاد کرده. بخت جمال گوهر مسئول انتقال مهاجران طالبان در تورخم گفت این افراد که زنان و کودکان نیز در میانشان بودند روز چهارشنبه به طرف افغانستان تحویل داده شدند. به گفته او برخی از این افراد دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند. آنها بین 2 روز تا 3 سال در پاکستان زندانی بودند و بیشترشان از ولایت‌های ننگرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست و پکتیا هستند. این اقدام در حال صورت گرفته که اسلام آباد روند اخراج مهاجران فاقد مدرک افغان را شدت بخشیده. وزارت صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه از تاجران افغان خواست در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند تا برای مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان فرصت‌های شغلی ایجاد شود. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفت تاجران افغان به جای سرمایه گذاری در ترکیه و دیگر کشورها در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از تولیدات و صنعت داخلی حمایت شود. این درخواست در حال مطرح می شود که میلیون ها مهاجر در ماه‌های اخیر به افغانستان بازگشتند و نگرانی درباره نبود فرصت های شغلی افزایش یافته. مقام های ایالت خیبر پختونخوا می گویند در پی جاری شدن سیلاب 13 نفر جان باختند که شامل 9 کودک، 3 زن و 1 مرد هستند. اداره مدیریت بحران طبیعی روز پنجشنبه اعلام کرد 3 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران جریب زمین زراعتی و خانه‌های مسکونی تخریب شدند. این در حالی است که برای امروز احتمال بارش شدید و سیلاب در مناطق مختلف این ایالت پیش بینی شده است. بیش از 100 سازمان امدادرسان از جمله دکتران بدون مرز روز چهارشنبه هشدار دادند که غزه با قحطی گسترده روبروست و مردم از جمله کارکنان این سازمان ها در حال مرگ هستند. این گروه ها خواستار آتش‌بس فوری شدند و از طرف های درگیر خواستند اجازه دهند کمک های بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل متحد وارد این منطقه شود. حکومت اسرائیل در هفته‌های اخیر به دلیل گرسنگی گسترده در غزه تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی شدید مواجه بوده و صدها نفر انگام توزیع مواد غذایی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. و از جانب ورزش، 2 مسابقه در چارچوب لیگ شپگیز کرکت امروز برگزار خواهد شد. نخستین دیدار صبح میان تیم‌های آمو نهنگان و سپین غربازان انجام می‌شود. این بازی‌ها پس از یک روز وقفه برای امروز پنجشنبه در کابل برنامه‌ریزی شدند. 10th دور لیگ شپگیز اوایل همین هفته آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست مطالب ما. اگر برگشت افغان ها درست مدیریت نشود، ثبات منطقه به خطر می افتد. این هشدار کمیشنر عالی سازمان ملل متحد است. کسانی که از ایران اخراج شدند در چه وضع به سر می برند؟ بشنویم از یکی از آنان.
نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم.
در جهان، حکومت ترامپ فروش بیش از 320 میلیون دلار تسلیحات به اوکراین را تصویب کرد. یک ورزشکار نابینای افغان در بریتانیا حالا دکترای افتخاری گرفته. چرا این افتخار نصیب ولی محمد نوری شده؟ از خودش مشنویم. در همین برنامه از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر برگشت افغان‌ها درست مدیریت نشه، منطقه به دردسر می‌افته. فلیپو گراندی از همسایه‌های افغانستان خواسته این روند را با احتیاط و روحیه انسانی پیش ببرند. خانواده‌هایی که تازه از ایران برگشتند میگن وضعشان بسیار خراب است. جزئیات در این گزارش.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار هشدار می دهد که اگر وضعیت دشوار بازگشت پناهندگان افغان درست مدیریت نشود، واکنش به وجود خواهد آمد که می تواند ثبات کل منطقه را به خطر بیندازد. فیلیپو گراندی از کشورهای همسایه افغانستان خواست که با توجه به دهه ها میزبانی سخاوتمندانه از افغان ها، این بحران را به درستی و با دقت اداره کنند. او در بخش از ویدیویی که از سفر خود به اسلام قلعه در ولایت هرات مرز بین افغانستان و ایران ثبت کرده و روز چهارشنبه 23 جولای در شبکه اکس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار منتشر شده چنین گفته است.
So my appeal is of course to the neighboring country.
بنابراین خواست من از کشورهای همسایه که برای دهه ها با شکیبایی و سخاوت میزبان پناهندگان افغان بودند این است که لطفاً این وضعیت دشوار را با رویه انسانی، شکیبایی و به گونه تدریجی مدیریت کنند. در غیر این صورت واکنش به میان خواهد آمد که تمام منطقه را بی ثبات خواهد ساخت.
آقای گراندی افزوده که اکثریت بازگشت کنندگان دست خالی به افغانستان باز می گردند. اما به گفته او چالش واقعی این است که آنان به کجا می روند، زیرا سالها از افغانستان دور بودند و خانه برای بازگشت ندارند. به گفته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال جاری میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشتند و برای رسیدگی به این حجم از بازگشت کنندگان نیاز به منابع بیشتر وجود دارد. او همچنین گفت که با توجه به اینکه بخش بزرگی از مردم افغانستان در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بازگشت کنندگان با مشکلات فراوانی روبرواند. شماری از خانواده‌هایی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند نیز می‌گویند با وضعیت دشوار روبرواند. امیر که با خانواده‌اش حدود 10 روز قبل از ایران به کشور برگشته و در مرز اسلام قلعه هرات به سر می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم، مشکلات زیاد است.
این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان که در ماه اپریل سال جاری تشدید یافت همچنان ادامه دارد. به اساس معلومات عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، بیش از 300 هزار تن در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در این حال شماری از مهاجران افغان در تاجیکستان اخیراً از بازداشت‌ها و اخراج از این کشور گزارش دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با بازگشت هزاران مهاجر افغان به ویژه از ایران، وضعیت اضطراری تازه در افغانستان در حال شکل گیری است. یونما به تازگی گفته که با وجود تلاش نهادهای امدادرسان برای مدیریت این بحران و کمک به خانواده های بازگشته، برای رسیدگی به نیازها بودجه بیشتر لازم است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
امی کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را مشتمعین برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. یک قاضی فدرال در امریکا دستور جلوگیری از پایان وضعیت محافظت موقت افغانها را لغو کرده، یعنی حال بیش از 14,000 افغان ممکن است اخراج شوند. واکنش فعالان را در این گزارش بشنوید.
ما شش جگرخون هستیم بخاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
او یک افغان پناهجو در امریکا و دارنده سند وضعیت محافظت موقت یا TPS است که با ابراز نگرانی از پایان اعتبار این سند میگوید که آینده آنان در حاله از ابهام قرار دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال قبل با استفاده از ویزای پرول با خانواده‌اش وارد امریکا شد و سند وضعیت محافظت موقت را دریافت کرد.
حالا باز افغانستان در موالت است کنم تغییرات در حکومت افغانستان نامده که ما بتانیم بریم و ما کدام جای دیگه هم نداریم و اقتصاد خوب هم نداریم، ایجام با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو بودیم. تصمیم ناخوشایند است، نمیدانیم که کجا بریم، چی کنیم و کی شکایت کنیم.
یک قاضی فدرال در امریکا با لغو دستور جلوگیری از پایان وضعیت محافظت موقت خاتمه این حمایت را قطعی کرد. به اساس گزارش تازه خبرگزاری رویترز، این تصمیم موجب شده است که مهلت این حمایت قانونی برای حدود 14,600 افغان و 7,900 کامرونی به پایان برسد. وضعیت حفاظت موقت برای این گروه ها در تاریخ 14 جولای به پایان رسید، اما شکایت یکی از سازمان های مدافع حقوق مهاجران باعث شد محکمه استیناف اجرای آن را برای یک هفته تمدید کند. سازمان افغان وقت در واکنش به این تصمیم می گوید افغان هایی که فاقد محافظت های قانونی اضافی در ایالات متحده هستند، با لغو این دستور به شدت در معرض خطر اخراج فوری قرار دارند. شان ون دایور، رئیس این سازمان، روز سه‌شنبه 22 جولای در صحبت با رادیو زودی گفت:
Anybody who doesn't have an additional protection is probably in trouble.
هر کسی که محافظت اضافی نداشته باشد احتمالاً در خطر است. اگر توسط اداره مهاجرت و گمرکات دستگیر شوند ممکن است بسیار سریع اخراج شوند. در ایالات متحده رئیس جمهور اکنون می تواند مهاجران را به هر کشوری که مایل به پذیرش آنها باشد اخراج کند. ضرور نیست که به کشور اصلیشان فرستاده شوند که واقعاً وحشتناک است. این باعث ایجاد بحران بی‌تابیتی در سراسر جهان خواهد شد. ما واقعاً ناراحت هستیم.
حکومت ایالات متحده آمریکا استدلال کرده است که وضعیت افغانستان و کامرون به حد خراب نیست که شهروندان این دو کشور مستحق دریافت وضعیت حفاظت موقت باشند. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباعی خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. افغانهایی که با این سند در آمریکا زندگی می کنند بسیاری کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شماری از آنان پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت و آینده نامعلومشان ابراز نگرانی کردند. این در حال است که شماری از نهادهای وابسته به سازمان ملل اخیراً با اشاره به اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه هشدار دادند که شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان همچنان بی‌ثبات است و زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و پایدار برای پناهجویان افغان از ایران، پاکستان و دیگر کشورها فراهم نیست.
رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه طالبان میگه حقوق یک زوج بریتانیایی زندانی در افغانستان رعایت میشه، ولی کارشناسان سازمان ملل متحد میگن نه، اینطور نیست. این دو نفر بدون هیچ اتهام زندانی اند و حتی خدمات حقوقی و صحی هم ندارند. بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت چند رسانه ای ما بخوانین، azadiradio.com، و تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. حکومت ترامپ فروش بیش از 320 میلیون دلار تسلیحات به اوکراین را تصویب کرده و همچنان میشنوین که یک ورزشکار نابینای افغان در بریتانیا حال دکترای افتخاری گرفته. چرا این افتخار نصیب ولی محمد نوری شده؟ از خودش میشنویم تا لحظات دیگر.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, human rights. Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید فروش تسلیحات به ارزش 322 میلیون دلار را برای تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موترهای زرهی جنگی اوکراین تصویب کرده. این اعلامیه روز چهارشنبه در حال منتشر شده که آمریکا چند هفته پیش به طور موقت ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را متوقف کرده بود، آن هم در حالی که کیف با حملات سنگین موشکی و تیارهای بسرنشین روسیه روبرو بود. به گفته آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی آمریکا، فروش تجهیزات دفاع هوایی هاک و خدمات پشتیبانیان تا 172 میلیون دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که هزینه تجهیزات و خدمات مربوط به موترهای رزمی برادلی تا 150 میلیون دلار برآورد شده است. این آژانس اعلام کرده فروش پیشنهادی تجهیزات هاک توان اوکراین را برای مقابله با تهدیدهای فعلی و آینده از طریق تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی جهت انجام ماموریت‌های دفاع از خود و امنیت منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی این تسلیحات را تایید کرده و آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی هم اطلاع رسانی لازم به کنگره را انجام داده است. کنگره آمریکا باید این معاملات را تصویب کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که 3.5 سال قبل تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد، با وجود فشارهای ایالات متحده تمایل به پایان دادن به این جنگ از خود نشان نداده است. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ایالات متحده بیش از 65 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد. اما دونالد ترامپ که همواره نسبت به کمک به اوکراین تردید داشته، از زمان بازگشت به قدرت در جنوری هیچ بسته جدید از کمک‌های نظامی به کیف اعلام نکرده است. از سوی دیگر روسیه و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست کوتاه در استانبول درباره تبادل بیشتر زندانیان گفتگو کردند، اما دو طرف درباره شرایط آتش بس و دیدار احتمالی رهبرانشان همچنان اختلافات زیاد دارند.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان برای سالهای 2024-2025 از 55 پروژه فرهنگی پشتیبانی کرده. گزارش مفصل در این مورد داریم که تا لحظات دیگر میشنوید. اما همونطور که پیشتر گفتیم، بشنویم که ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان که حال در بریتانیا میدرخشه، یک افتخار دیگر هم کسب کرده. دکترای افتخاری از پوانتون اسکس. چرا این افتخار بهش داده شده؟ خودش برای ما میگه در این گزارش.
لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، لږه وه، فقر وه، بیچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاری دکترا.
آرزوی تحصیلات عالی ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان، از راه متفاوت محقق شد. پوهنتون سکس بریتانیا اخیراً در مراسم رسمی با حضور نماینده پادشاه انگلستان دکترای افتخاری را به او اعطا کرد. این پوهنتون در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، دلیل اعطای این عنوان را مبارزه نوری با چالش‌های زندگی، فعالیت‌های گسترده اجتماعی، خدمات بشردوستانه، دستاوردهای ورزشی و نقش مثبت او در جامعه عنوان کرده است. ولی محمد نوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پورت پدگر که کومی لاستورن سما کړی دی،
با توجه به دستاوردهایی که در عرصه ورزش داشتم، در زمینه تشویق دیگران، کمک های بشری در افغانستان، آگاهی دهی عامه و برخی مسائل دیگر، با در نظر گرفتن همه اینها، آنان خواستند که این دکترای افتخاری را به من بدهند.
چه معتد افتخاری دکترا را پی؟
نوری که 10 سال پیش به بریتانیا آمده میگوید که تاکنون افتخارات زیادی کسب کرده است و میگوید که تا حالا 25 مدال به دست آورده که 22 آن در بخش دوش و 3 آن در شنا بوده است. اما مهمترین مدالی که گرفته کدام است؟ او برای رادیو آزادی چنین گفت.
وقتی ملکه الیزابت زنده بود او برای من یک چالش تعیین کرده بود به نام چالش 70 که مربوط به شنای مسافتی بود. من آن چالش را تکمیل کردم و بعد همان شد که مدال را به نام ملکه جوبلی برایم داد.
ولی محمد نوری در ماه سرطان سال گذشته در شهر لندن بریتانیا در مسابقات دوش نابینایان 2 مدال طلای دیگر کسب کرد. او قهرمان مسافت‌های 200 متر و 800 متر شد. همچنین در سال 1402 در جرمنی در مسابقات بین المللی در رشته دوش 4 مدال طلای دیگر نیز به دست آورد. ولی محمد پیش از نابینا شدن در کابل مشغول ورزش بوکس هم بود. او 36 ساله و از ولایت کابل افغانستان است. حدود 1.5 دهه پیش زمانی که در بخش نظامی حکومت پیشین افغانستان کار میکرد در نتیجه یک انفجار بم در ولایت هلمند برای همیشه نابینا شد. او ازدواج کرده و 3 دختر و 1 پسر دارد. نوری میگوید که با توجه به اینکه خودش تلخی های زندگی با فقر را تجربه کرده هر جایزه نقدی که دریافت می کند برای بیوه ها و یتیمان در افغانستان می فرستد.
هر جایزه نقدی که برای من داده می شود من آن را در وطن میان خانواده های نیازمند و ویژه میان یتیمان و بیوه ها تقسیم می کنم.
این در حال است که بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا در تابستان جاری حدود 10 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. شاید کمک های نوری 10 نفر گرسنه را سیر نکند، اما این احساس او دلهای بسیاری را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز به همین خاطر و دیگر فعالیت هایش با او دکترای افتخاری داده شد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
صندوق حمایت فرهنگی افغانستان برای سالهای 2024-2025 از 55 پروژه فرهنگی پشتیبانی کرده، از داستان سرایی گرفته تا موسیقی. مجموع کمک ها هم به 500 هزار یورو میرسه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این ترانه از جمله در ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024-2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2023 کال او 2025 کال کې
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد، از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین‌المللی که در آن شخصیت‌های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند، 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا اوپن سوسایتی فاوندیشن حدود 500 هزار یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بوده است. مسئولان این صندوق میگویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکان نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازه و اله سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاد حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبز غم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شوی دی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کنم چه در دیر موثر و گتوار کار دی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم با برق وصل است. وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میرم. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است، ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعیتشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.